د ځانګړي مرکې درنو کتونکو ستړي مشې په خیر راغلی. زه هم ستاسو قربانا شهناز نفیس. درنو کتونکو څنګه چې تاسو معلومه ده په دې ورځو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال کمپاین لمانځل کیږي. د یاد کمپاین سکال موضوع ده د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی. نو په نننۍ خبرونه کې به موږ په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی وضعیت ته کتنه کوو او په دې موضوع باندې بحث لپاره موږ بلنه ورکړې ده د امنیسٹی انٹرنیشنل یعنی د بخنی نړیوال سازمان کې د جنوبی اسیا سیډون کې زمان سلطانی صاحب تا ستړي مشې په خیر راغی. زمان سلطانی صاحب ډیر مننه ستاسو وخت. زمان سلطانی صاحب ستاسو په اجازه با د خبرونې پیل چې دی هغه په افغانستان کې د ښځو د وضعیت نه به وکړو. د څه کال کوم ټاکلې شوې موضوع چې دا یعنی د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ښځو سره د دې موضوع ارزښت چې دی هغه تاسو افغان ښځو د پاره څه ګوري؟
In fact, you know, violence against women has been
په حقیقت کې تاسو په هیګي د خزو پوړاندې تاوتریخوالې په تیر وختونو کې هم په افغانستان کې د پام وړ مسأله و. خو هغه څه چې موږ اوس ګورو هغه د دې چې د طالبانو واکمنۍ راهیسې موږ د خزو پوړاندې د جنس پر بنسټ د تاوتریخوالې پر راپورونو کې زیاتوالی لیدلې او همدارنګه طالبانو په واکمنۍ کې له وخت مخکې او جبري ودونه کیږي. دا هغه څه دي چې واقعا مهم دي او باید په پام کې ونیول شي. د طالبانو څخه مخکې یو قانوني چوکاټ شتون لوچې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالو قربانانو یا ژوندۍ پاتې شویو به ورته لاسرسي کېدو او مرسته به هم ورسره کوله.
زمان سلطانی سے افغانستان لسخه چې کوم ریپورتونه را روان دي دا غي لمخې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ کم تاوتریخوالی چې دی اغي په اغي کې زیاتواله راغلې ده. د دې الټونه تاسو سوینه آیا د دې وجه چې دا اگر طالبانو ایدیالوجي دا یا د طالبانو سلف سټایل کوم شریعه چې دا اغي څنګه چې اسلام ته مذهب تشریف تشریکي اغه دا کنا د دې نور هم سئلتونه هم تاسو ګورئ.
تاسو
په هی طالبان د بیرته راتګ سره لومړی کار چې تر سره شوی هغه در چې کوم قانوني ملاتړ یا قانوني چوکاټ چې وو هغه لمنځه یوړل شو او په عین حال کې هغه اداري ملاتړ چې حالت وو هغه هم لمنځه لاړ. طالبان هم په خپل د ښځو او نجونو پر ضد د ظلم یو اداري سیستم پر ځای کړ. نو هو دا خورا روښانه چې په دې حالت کې تاسو په هیږي دا به زیاتواله عمومي نه یوازې دا به زیاتواله عمومي مګر په ورته وخت کې قربانین او ژوندۍ پاتشي وبا د عادلانه محاکمې یا عدالت د لاسرسي فرصت ونه لري.
زمانی سے دلته زه غواړم چې د طالبانو د ریس هم اوران دي کما طالبان دا وایي چې د خزو مشخص کم مسائل چې دی داغي پوړان دي د کما قدمونه غشتي دي کم اقدامات کړي دي هغه د دې په وینا د افغان کلتور سره سم دي. په دې اړه تاسو سوایي؟
داس د چې افغانستان د یو هیواد په توګه د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې سره ډېرې نړیوال ژمنې کړې دي. د بشري حقوقو ډېر تړونونه یې لاسلیک کړي دي او پابند چې دغو تړونونو د بشر د ښځو حقوقو د ولسی ازادۍ تړون ته درناوی وښایي. او اوس چې طالبان څه کوي دوی که هر څومره دغه ګامونه سم بولي خو دوی دا غلط وایي. مګر هغه څه چې موږ دلته وینو د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو څخه ښکاره سرغړونه ده او د هغه قوانینو ښکاره سرغړونه چې د طالبانو څخه مخکې شتون لري. طالبان اوس وایي چې مکلفیتونه لمنځه وړي. نو زما مطلب دا چې دوی ممکن ده دا سم بولي خو دا بسنه نه کوي. افغانستان یو هیواد دی، یو متنوع هیواد دی او ډیر بلابل توکمونه، ډیر بلابل ژبې او ډیر بلابل ډلې په هیواد کې ژوند کوي او د وضعیت تشریح کول لپاره هیڅ واحد یو لارښوونه نه لري.
زمانی سے مونگا پدی پورا سکال کے اوکتل چی پر لپسی دا سی ریپورٹر نا راغلل چی داوائی چی پا 2000 یوشتم کال کے دا طالبانو دا واکمنی را سے پا افغانستان کی دا خزو پر ران دے کم کورنی تاو تری خوالے چی دے ڈومیسٹک وائلنس چی ورطا مونگا وائیو پا آغی کے ڈرامیٹکی تو گمان دے زیادت والے چی دے اغر آگلے دے ستاسو سازمان چی دے ایمنیسٹی انٹرنیشنل
لکه
څنګه چې ما مخکې وویل د بخښنې نړیوال سازمان د مخکې نه دا پیښه راټولې کړي پلټنې کړي او تحلیل یې کړی دی او هغه څه چې موږ ګورو هغه دا دی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د هغوی د جنس په اساس ځورونې د بشریت ضد جرم برابر کړی دی او دا د انسانیت ضد جرم دی او باید د دې پلټنې وشي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
سلطانی صاحب، سو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو لخوا یو بل رپورټ راغلی دی او هغه رپورټ وایي چې د 2021 کال د اگست تر 2023 پورې کومه موده چې دا هغه دی پوښلې ده. دا رپورټ وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی چې دی، مثلا قتل دے د خزو، ناموسی وجنی دی، جنسی تیرے دی، بیا ٹپی کول دی او د میراث لا ترلاسه کول او څخه د میرمنو محرومیت چي دي هغه ورکه هم شامل دي. دا غي ذکر هم په دې ریپورت کې شوی دي. وای چې دا هغه شیان دي چې د هغه مسائل دي چې د خزو ور سره مخ ته دي وخت افغانستان کې. په دې اړه د بخښنې نړیوال سازمان چې دي د هغه موندنی سدي
زما مطلب دا چې طالبان ښایي ځینې اختلافونه ولري او هغه څه چې موږ په عملي توګه وینو هغه دا دی چې د ښځو د حقونو سرغړونه کیږي او هغه څه چې موږ هلته ګورو او لکه څنګه چې ما مخکې وویل، لومړی د هغو ښځو لپاره د عدالت او عادلانه محاکمې لپاره کومه لاره نشته چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی سره مخ دي، ځکه چې هلته موجود قانون له منځه تللی دی. هغه ادارې چې شتون درلود هغه له منځه تللی او له منځه ځي. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو پراخه لړۍ ته که وګورو، نو تاسو وینئ چې ښځې زده کړو ته لاسرسی نه لري، روزګار نشي کولی او د حرکت ازادي نه لري. او که تاسو طالبانو وروستیو فرمانونو ته وګورئ، نو په عام محضر کې د ښځو پر وینا هم بندیز لګولی دی. په دې کې تاسو ګورئ چې سندرې ویل او په لوړ غږ لوستل هم شامل دي. نو د طالبانو محدودیتونه او د ښځو پر حقونو بریدونه ټاکان ورکوونکي دي او باید دا پای ته ورسیږي او حساب وشي.
سلطانی صاحب د ملګرو ملتونو لخوا یو بل رپورټ چې خورا حیران کوونکی ښکاري، هغه دا وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت چې دی هغه ښځې چې کورنۍ تاوتریخوالو سره مخ دي هغې په زوره په زندانونو کې اچوي، او طالبان په دې حقله دا وایي چې دا د ښځو ساتنې لپاره دا هر څه دوی کوي. که دا رپورټونه رښتیا وي او طالبان واقعي داسې کوي، نو د بخښنې نړیوال سازمان غړي په توګه تاسو د طالبانو د حکومت دې اقداماتو ته څنګه ګوري یا څنګه ارزوي؟
We Amnesty had a report I think about 2 years ago after the
زموږ د ادارې اند بخښنې نړیوال سازمان دوه کله مخکې د طالبانو د واکمنۍ وروسته یو رپورت درلود. په هغه کې موږ مستند کړی چې طالبانو خزه د یو داسې جرم په خاطر چې دوی ورته اخلاقي فساد وایي بندیان کړی دي، او په دې کې د کور ناتېخت هم شامل ده او ځینې د سختو شرایطو سره مخ شوي، په زندانونو کې ورسره بد چلند او شکنجه شوي. نو دا یقینا سو پوهیږي زمونږ لپاره یو مسأله ده.
سلطانی صاحب، مونږ وینو چې هر دوه مدرې مورس د مختلف هیوادونو چارواکو لخوا د هیومن رائټس کم مختلف ارګنایزیشنز چې دي ستاسو بشمول د اغی لخوا د افغان خزو کم کړهونه چې دي دا غي پوړان دي ډیر خبرګونونه چې دي هغه مخې درازي دي خبرګونونو ته تاسو سر نظر کوئ؟
I mean an international community in the UN so they have taken some
action. ملګرو ملتونو کې نړیوال ټولنې یو څه ګامونه اخیستي، خو له بده مرغه دغه ګامونه یا د حقیقي عکس العمل په افغانستان کې د وضعیت سره او د وضعیت د شدت سره برابر نه دي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا پریکړه لیکونه شتون لري، مګر د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو پلي کول لپاره هیڅ معنا نه لري، او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناکامه شوی. تاسو پوهیږئ دوی په پله پسې توګه د افغانستان او تحقیقات لپاره د حساب ورکونی خپلواک میکانیزم را مستقول کی پات راغلی.
زمان سلطانی سے خومنگ دام ګورو چې د نړۍ کم مشران دی اغه د سفری بندیزونو او نورې داسې لارې مختلف لارو لخوا په طالبانو باندې فشار چي دی اغه اچوي چې دی خپل فکر بدل کی، په خاصه توګه د افغان مرمنو د حقونو په اړه د دې کمی پالیسیانی چي دی کم فکر سوچ دی اغه کی چې څه بدلون راولي. خو نور تاسو څه فکر کوي، نور داسې څه پکار دی چې باید د دې د خوا او شی او اوسه پوری نه دي شوی؟
Well, I mean, the travel ban is not something new.
تاسو په هغه سفری بندیز کوم نه وښنه دي، حتی مخکې دي چې طالبان په افغانستان کې وخت لا سکرې سفری بندیزونه موجودو. دا یو په خوانی مسله ده، او هغه څه چې د اندېخنې وړ دي هغه دي چې د سره سره موږ ګورو چې طالبان په سیمه کې آزاد تګ راتګ کوي. خو په عین حال کې تاسو په هغه د بخښنې نړیوال سازمان په دې دریض دي چې نړیوال قضاوت باید د هر چا په اړه پلې شي. تاسو په هغه په شمول د طالبانو چې بهر ته سفر کوي او دوی د نړیوال قوانینو لمخې د جرمونو په ترسره کولو کې مشکوک دي.
خو د دې نه علاوه سلطانی صاحب، د مدني ټولنې کم بنسټونه چې دي پاغي باندې نیوکی کیږي چې کم د دې مسولیت ته هغه دینه ادا کوي د افغان مېرمنې چې د داغي حقوق کلمونګه خبره چې کوو. نو تاسو څه فکر کوئ چې د مدني ټولنې بنسټونه چې دي بیا تاسو پرنګي کم سازمانونه چې دي د امنیسټي انټرنیشنل د دې مسولیت چې دي هغه څه دي، تاسو د دې مسلې د حل لپاره څه کوئ؟
civil society or human rights organizations, so one of the big responsibility that they have is documenting.
تر ټولو یو مسولیتون څخه چې دوی لري هغه د ځمکري واقعیت مستند کول او راپور کول دي چې دوی کوي، مګر هغه څه چې موږ د نړیوال ټولنې له نظره ډیر نه وینو هغه دا چې خبرګون یا د نړیوال ټولنې خبرګون د ځمکني حقیقت سره برابرین نه لري.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه.
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي.
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړۍ او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا را، اسلام آباد،
پیخور،
کولمبیا، میزوری،
کالیفورنیا، لس آنجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيبي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
سلطانی سیب سوره زوړان دی ستاسو کم د بخنی نړیوال سازمان چې دی اغي په یو ریپورت کې ویل دي خپل چې نړیوال ټولنه باید په فعال توګه د طالبان کم غړي چې دی اغه د نړیوالو قوانين چې دی داغي لمخه د جرمونو په وړاندې حساب کتاب دا را مخ مخ کی یو عدلی سیستم غوښتنه چې د اغه ستاسو سازمان کړی دا ستاسو سازمان د دې غوښتنې لپاره ست داسې حالات دی وضعیت دی چې تاسو دې د غوښتنې لپاره حسولې یی.
Well, I mean, amnesty, so this is not a new call.
د بخنړېوال سازمان لپاره د کوم نوې وختنه نه ده. د بخنړېوال سازمان لکلون راهیسه د غوښتنه کوي. نو هغه څه چې موږ وایو هغه د چې د نړیوالو قوانینو او نورو جدي بشري حقوقو لمخې د تیرو او روانو جرمونو څېړنه باید وشي او ټول مرتکبینو سره باید حساب وشي او په دې کې د طالبانو غړي هم شامل دي.
زمان سلطانی سے پدیرو سوکی مونگا داولی دل چی زینی حیوادون چی دی داغی دا خوا او زینی دا بشری حکونو سازمانون چی دی اغی آئی سی سی مان دی دیر فشار چی دی اغی پی اچولی دی چی دوی دا افغانستان کی کم بشری وضعیت دی اغه او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د خزو د حقونو چې کوم وضعیت ده د اغه په اړه طالبانو سره حساب کتاب وکړي. تاسو آی سی سی څخه ستامل لري کوم رول چې ده تاسو په فکر باندې آی سی سی لوبولې شي؟
Well, I think as you have seen,
ښه زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو لیدلی نو موږ په دې اړه خورا روښانه بیان لرو او زموږ وختنې کې شامل دي چې نوې میکانیزم یا د حساب ورکونې میکانیزم باید وڅېړل شي. د نړیوال قانونو او بشري حقوقو لمخې د روانو او تیرو جرمونو لپاره شواهد راټول او خوندي کړئ شي، او هغه شواهد چې دوی راټولوي د ملي او نړیوالو قضایي میکانیزمونو لخوا کارول کېدي شي. د بخن نړیوال سازمان له آی سی سی څخه خورا روښانه غوښتل لري چې د افغانستان په اړه تحقیقات ګړندي کړي او دا پلټنې باید ټول شمول وي او دا باید پایلې ولري. تاسو په هیګې نو موږ په آی سی سی غوښتل چې د افغانستان وضعیت وڅېړي ځکه چې دا په سمه توګه مکلفیت لري. نو موږ د آی سی سی نه غواړو چې افغانستان کې د وضعیت پلټنه وکړي او دا پر ځای خبره ده. افغانستان له 2003 کال راهیسې د آی سی سی غړی دی او افغانستان کې چې کوم جرم کیږي آی سی سی کولای شي هغه پلټنه وکړي. نو موږ په دې باندې فشار راوړو او موږ د تداوم ورکو ترڅو د دې لپاره فشار راوړو او وکالت وکړو.
زمان سلطانی صاحب، دا موږ ته معلومه ده چې افغانستان کې د ښځو کم وضعیت دی، هغه کوم مشکلات سره چیلنجونه سره دی وخت کې مخ ته باغی اړه معلومات راغونډولو کې تاسو هم په افغانستان کې خپل چې هغه پاتشوی یې پښتنه دلته دا ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د وضعیت کله موږ خبرې کوو او په خاصه توګه د کورنۍ تاوتریخوالو سره مخ خزو په اړه معلومات راټولولو خبره کوو، نو څومره دا سخت یا اسانه ده ستاسو د پاره چې خپل دا کار چیرې دا په مخه بوزي؟
Well, I mean, it's really difficult.
دا واقعا سوزمنه ده او دا هغه وضعیت سره چې طالبان رامنځته کړی دی واقعا سوزمن دی. د ډراون کې وضعیت سره چې حالت شتون لري او هر هغه څوک چې خبري وکړي او یا پر طالبان نیوکه وکړي په احتمالي توګه د نیولو شکنجه یا تهدید سره مخامخ کېدي شي. نو دا خورا اسانه نه ده، دا په شرایطو پورې اړه لري. موږ د پلاتونو بیلابیل لارې کاروو. تاسو په هیګي د خکرا سرچینو تحقیقات دلر نه پلټنی. زما مطلب دا دی چې ټول وسایل موجود دي. موږ هڅه کوو چې دا ونسام پړه د خپل پلټونو د دوام لپاره لټولو شته وسایل تخکار واخلو.
دی وخت کې مونږ سلطانی صاحب ګورو چې ځینې هیوادونه چې دی اغي دا غوښتنه کوي چې باید د طالبانو حکومت چې دی هغه په رسمي توګه باندې او پیژندل شي، نړۍ دی داغي حکومت واکمنی چې دا او پیژندل اوسنی وضعیت ته په کتنا تاسو څه فکر کوئ؟ دې غوښتنو ته جدي پام چې دی هغه وشي ورته؟
زما
مطلب دا دی هغه څه چې زه د طالبانو په واک کې وینم هغه د بشري حقوقو مخ په زیاتېدونکي سرغړونې دي، د ښځو پر حقوقو مخ په زیاتېدونکي بریدونه دي، او د افغانستان په اړه د نړیوالو قوانینو زیاتېدونکي سرغړونه ده. له بده مرغه زه نور څه نه وینم.
سلطانی صاحب، مونږ وینو چې د طالبانو حکومت چې د رسمي توګه نه پیژندلو د وجنه ډېر مشکلات چیلنجونو سره مخ دي او داسې داغي وجنه اولس هم ډېرو مسایلو سره مخ دي، خو بیا هم طالبان چې دی هغه د نړۍ لخوا کمی غوښتنې چې ردینه دي هغه ته دونه پام چې نه ګرځوي، د دې څه علت تاسو ګورئ؟ د دې شاته د طالبانو فکر او سوچ چې دی هغه
Well, I mean, it's a bit difficult to say because this is the question that the Taliban.
ښه زه فکر کوم چې دا یو څه ستونزمن کار دی ځکه چې دا هغه پوښتنه ده چې طالبان باید ځواب ورکړي. مګر لکه څنګه چې ما مخکې وویل، تاسو په هغې هغه څه چې موږ د زمکني واقعیت څخه وینو دا دی چې وضعیت د طالبانو په واکمنۍ کې د خرابېدو په حال کې دی او موږ مخ په زیاتېدونکي توګه بندیزونه وینو، او نه یوازې دا چې بلکې له بده مرغه بشري وضعیت هم ورستر بلې د خرابېدو په حال کې دي. د ډېری خلکو سره د ژوند کول لپاره بشري مرسته اړتیا لري. له بلې خوا تاسو په هیګي هیوا ته بشري مرسته کمیږي او موږ دا هم وینو چې افغانستان یو له حق هیوادون دي چې د بزای شو ډېر شمیر لري، او په عین حال کې موږ ګورو تاسو په هیګي چې ډېری هیوادونه په ځنګړې توګه د سیمې هیوادونه په زور یا زور سره لوی من افغانان هیواد ته اخراجوي. چرته چې دوی تګ نه واړي تاسو په هغه حالت به دوی یوازې طالبان په واکمنه کې د بشري حقوقو سرغړاون سره مخ وي، بلکې تاسو په هغه د لوی اقتصادي ستونزو ترڅنګ د روان بشري وضعیت سره به هم مخ وي.
زمان سلطانی سے باخرے کی رات دو وائی چی پا افغانستان کی دخزو دا حکونو خوندی توب لبارا ستاسو پا فکر یوازی نئی لار چی دا اغا صدا.
So the UN and the international community must react to the situation in Afghanistan.
خا هغه څه چې زه وایم او تاسو یې وایي، نو ملګری ملتونه او نړیوال ټولنه باید د افغانستان واقعیت ته مناسب خبرګون وخایي، او هغه پریکړه لیکونه چې د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه دی باید د معنا وړ عملونو سره تعقیب شي، او د آی سی سی لخوا باید تحقیقات وشي، او باید یو خپلواک د حساب ورکونې میکانیزم شتون ولري، او په ورته وخت کې په افغانستان کې چې روان دي د هغې د حساب کتاب ورکونې لپاره باید نړیوال قضاوت یا نور بهرني قضاوت وتونه وکړول شي.
د نوریدونکو د سره زمونږه ځانګړي مرکه پای ته رسیدي. دا د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا سیډون کې زمان سلطانی سي ډیره مننه یو واري بیا تاسو زمان سلطانی سي د سره شیناز نفیس ته اجازه ورکړئ. دوخته پامان
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریم زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبري او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي، او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
رښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا صاحبای،
خدای نور نصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پیخبر،
کولمبیا، میزوری،
کالیفرنیا، لس آنجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
د مهمو خبرونو سرټکی اوري. په افغانستان کې د بندیزونو د څار ډلې ماموریت طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاشتو تمدید پاړولې چې دا پریکړه به هیڅ مثبته پایله ونه لري. د سوریې نوې واکمنانو سره د امریکا اړیکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وی امریکایي چارواکي په سوریې کې د هغو یاغیانو سره مستقیمی اړیکې لري چې 13 اونۍ د بشار الاسد حکومت ړنګو او واکې ترلاسه کړي. او په امریکا کې د اقتصادي پرمختګ هیلي د منتخب جمهور رئیس ترامپ په بیا واکمنۍ کې اکثریت امریکایان هیله څرګندوي چې اقتصادي پرمختګ به د ترامپ په لومړي توبونه کې.
سلامونه سلیمه شي. نن یک شنبه ده د دسمبر د میاشتې 15 او د قوس یا لیندې 15 نیټه. تاسو به د امریکا منځنی ختیځ او څو مهم خبرونه واورئ، خو په پیل کې د افغانستان په اړه راپور لرو. موږ سره اوسئ. طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاشتو تمدید سره مخالفت کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبری اژانس د طالبانو د یو حکومتي وایان په قول ویلي چې د ملګرو ملتونو د افریقا به هیڅ مثبته پایله ونه لري. په همدې حال کې د افغان ښځو د اعتراضي حرکت یوې ډلې د افغانستان په سیاستونو په اړه د ملګرو ملتونو د بیا غور کولو غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه پریکړه وکړه، خو ښکېل غاړې ناراضي ښکاري. طالبانو د هغو بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاشتو د تمدید په اړه خبرګون ښودلی دی چې د طالبانو او هغو اشخاصو او ډلو پر وړاندې وضع شوي کوم چې د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ پېښوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د دې پریکړې هیڅ نتیجه بنه وي.
د دې بندیزونو دوام د بشري حقوقو د ارزښتونو په وړاندې د بندیزونو دوام دی.
در غوانی شنبه د ورځې په نوم د افغان معترض مېرمنو یو خوځښت هم د بندو دروازو شاته په نامعلوم ځای کې په یو جوړ شوې غونډه کې چې ویډیو یې رسنیو ته استولې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما د مشر وروستۍ څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي دي چې دا ډول تعامل نه یوازې دغه ډلې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي، بلکې په سیستماتیک ډول د افغان مېرمنو د ځپلو سبب هم کیږي.
خانم روزا اتنبای و رئیس یونما در افغانستان هستیم و می خواهیم فرد بجای او تعیین شود که بجای طالبان و ترکستان از حقوق بشر و زنان در داخل افغانستان حمایت واقعی نماید و اعتبار یونما را در افغانستان دوباره احیا نماید. دو، تعامل با طالبان نه تنها باعث تقویت طالبان گردیده، بلکه باعث گردیده تا وضعیت حقوق بشر مخصوصا وضعیت زنان شدیدا وخیمتر شود. بنابراین ما خواهان توقف فوری تعامل با طالبان هستیم.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. د امنیت شورا له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي.
زه فکر کوم چې د افغانستان د قضیه حل هم دغه دی چې باید تعامل موضوع مخته یوسو. طالبان په دا 3.5 کال کې اوس خپل طالبان هم ودې ته متوجه شوي دي چې که تعامل ونه کړي ام به د ملي خبرګون سره مخ شي، یعنی خلکو په عکس العمل سره به مخ شي و هم به د جهاني خبرګون سره مخ شي. دوی پوه شول چې که ملتونه وغواړي دغسې سرنوشت چې په بشار الاسد باندې راغی دغسې سرنوشت په ملا هیبت الله باندې هم راځي. د ملت زور بیا هغه زور دی چې هیڅوک یې بیا مخ نشي نیولی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی او د یونما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته په وینا کې طالبانو سره د ملګرو ملتونو د تعامل څخه دفاع کړې ده او دا تعامل یې د افغانانو په ګټه ګڼلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت په اهمیت او اړتیا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانزي صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. ستانګ صاحب خدای دې کړي زما غږوله رئیس ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړي. لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټه چې اصلا د امنیت شورا د خوانه تعینه شوې یوه ډله ده، ماموریت یې ولې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې البته مهم ګڼل شوی دی چې خصوصا څوارلس نورو میاشتو ته تمدید کړو؟
سلامونه آشنا صاحب تاسو درنو لیدونکو ته. اصولا په نړیوالو حقوقو کې موږ څلور ډول معاهدات یا اجرایوي ضمانتونه لرو چې ملګري ملتونه یې د خپل منشور له مخې مخته وړی سي. لومړی دا ده چې معمولا په حقوقي لحاظ د ډیپلوماتیکو اړیکو قطع ډېره ساده مسله ده. ورپسې د اقتصادي معاصرې مسله راځي، هغه اقتصادي بلوکار چې ورته وایي، او درېیم همدغه تحریمات یا تعزیرات یا سنکشن چې ورته وایي، او څلورم اقدام نظامی اقدامات. بنام د افغانستان وضعیت پلی دو سره، د طالبان وضعیت حقوقی وضعیت پلی دو سره، دوی اوس په دوهمه درجه په درېیمه درجه د شدت لحاظ له معایدات سره یا اجرایوي ضمانتونو سره مخ دي. په دې اساس ملګري ملتونه غواړي او اکثرا د داسې اقداماتو موخه او هدف هم دا وي چې متخلف ډله یا متخلف گروپ یا متخلف دولت د توادار کې چې د دغه شروط په نتیجه کې نړیوالو موازینو او حقوقي قواعد ته غاړه کړي. بلان دې هم دې لپاره دا تصمیم په حقوقي لحاظ باید نیول شوی.
صحیح مانن لکه ما ته غږ لکه قط وصل راغی، خو غواړم په همدې اړه یو پوښتنه دا وکم چې آیا ستاسو په نظر ملګرو ملتونو په افغانستان کې دا د ترګري ضد مبارزې لپاره هم دا ډول اختیارات یوازې لري که نور څه په لاس کې لري چې کولای شي هغه تطبیق کړي؟
ګورئ، دا د ترګري مسایلو په ارتباط مختلف اقدامات کېدای شي. یو دا چې دغه اقدامات اساسا د ټولو فعالیتونو اساس او حقوقی بنسټ چې یو بین ملي مرجع وضع کوي ږدي. په دې معنا چې دا زمینه مساعدوي د ملګرو ملتو غړو هیوادو ته چې هغوی په انفرادي ډول په اقداماتو لاس پورې کړي او نور ډول تعزیرات یا د فشار اقداماتو ته لاس واچوي، یعنې د هغوی اقداماتو یو ډول مشروعیت ورکول دي. په حقیقت کې ملګري ملتونه خپله کومه اجرایي یا نظامي قوه نه لري چې دا په زور اعمال کړي، بلکه دا یو زمینه ده چې نورو ته د هغوی د اقداماتو د مشروعیت لپاره لاره وري.
او د ملګرو ملتونو د چارټر د مخینه د افرادو په البته د افرادو په ضد باندې هر ډول امدی اقدام چې څوک پکې مثلا ووژل شي، ټپي شي یا زخمی شي یا برمته ونیول شي، هغه ترګری بلل کیږي. ستاسو په نظر دا موریدونه د 2021 کال وروسته د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو چې مستند کړي دي، دا د طالبانو په وخت کې شوې دي خو طالبان هیڅکله ترګر نه دي بلل شوی، ستاسو نظر څه دی چې ولی تعامل ورسره ساتل شوی مګر دغه یادونه ور باندې نه ده شوی؟
اساسا ترګر یا تروریست اصطلاح یو متنازع فيه مسله ده چې لا توسه کوم په هیڅ نړیوال سند کې یو واحد تعریف نه لري، بلکې د جرم مصادیق معرفي سی بل کې تاسو ته اشاره درلوده. دا یو مسله ده چې په دې اړه پریکړه کول ساده خبره نه ده. دومره مسله ده چې چیرې ډله ترګر وګڼل شي بیا نو نور دولتونو ته د اجازه ورکوي چې باید نظامي او پوځي اقدامات وکړي. نن زه فکر کوم چې ملګري ملتونه دې تم جوړ کړی دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي وادونه د تنه جوړه بل مسله دا هم د تاسو ګوري په امنیت شورا کې د امنیت شورا دوه دایمي غړي چې هغه چین او روسیا دي معمولا د سپری پر سره په تقابل کې واقع کیږي دا بل مسله ده چې دا مسله تر سوال اندر اوسته ده او عمده او اساسي خبره دا ده چې لکه تاسو ورته اشاره درلوده چې ملګري ملتونه بل بدیل نویني د طالبانو په وړاندې او یو ډول تعامل لارې نیولې یا په بل عبارت تشویقي سیاست او ډیپلوماسي مخ ته نیولې ځکه چې طالبان نړیوالو موازینو ته غاړه کېدي او هغوی ته تمکین وکړي.
یو وروستۍ تبصره نظر ولم اخلم ستانګزې صاحب تاسو دا د طالبانو حکومت په کوم صورت کې خپل دغه مجموعي مذهبي ایديالوژیک هویت بدلولی شي چې مثلا احتمالا نړیوال نورمونه ومني چې خصوصا د بشر حقوقونه چې مساوات پکې شامل دي یعنی خزو نر د پاره کار تعلیم او حقوق شته هغه به ومني
ګورې پرشا د پختن ډیره وسی پختن ده او ډیره جالب پختن ده باید ارجو کوم چې اساسا اسلامي مالک لدره او حقوقي مصادر او یا قانوني مصادر نه استفاده کوي یا او اسلامي مصادر دي چې اکثر اسلامي مالکو د حقوق او لوی منبع ګڼل کیږي دوه مهاغه قوانين دي چې هغه مذهبي نه دي اما د اسلام سره په مغایرت کې نه واقع کیږي چې د افغانستان مخکنی دولتونو هم دا تعقیب کړی و لکه چې مخکنی اساسي قانون په خپل دریم ماده کې د دې اشاره درلوده او دریم هغه نړیوال قواعد میثاقونه او معاهدات دي چې اسلامي دولتونه هغه امضا کړی دي بنان مال نظر هغه وخت طالبان کولی سي چې د خپل روش یا میتود تغییر ورکړي حکومت داري یا حقوقي جوړښت یا سیاسي جوړښت ته چې دغه دریو واړو حقوقي قواعد او منابع او منځ کې یو بلانس یا موازنه را منځ کې او دریو واړه توازن ډول عملي کړي
مننه کاش کې فرصت وې ستنګ زې سب ما به نور پښتني کړې ډېر مهم باسه او تاسو ډېر دقیق ویلي معلومات هم شریکول علمي اوس ته پر مننه کوم ستاسو حضور نه کوله مننه د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې چې او اف ای سی یا اوفاک باندې مطرح ده یو افغان د مخدراتو په قاچاق ترګري او د شایدانو د غوښلو په تور په دیش کاله باندې محکوم کړی ده د اوفاک ادارې ویلي دي چې حاجی عبدالستار عبدالمناف هڅه کړې و چې د یو ټن په اندازه هیروئین په نیویارک ښار کې توزیع کړي چې د حقانی شبکه او طالبانی ګټه ترلاسه کړي د نیویارک ایالتي محکمې د پاره د امریکا لوی څارنوال دیمین ویلیامز او د مخدراتو د وزارت ادارې مشر انیمل ګرام د جمعې په ورځ خبر ورکو چې عبدالستار عبدالمناف چې پوره نوم یې حاجی عبدالستار بارکزه هم ذکر شوی امریکا ته د هیروئینو په قاچاقي اقدام او د اقانی شبکې او طالبانو په ګټه د مخدره موادو اړوند ترګري هڅو په تور په دیرش کال باندې محکوم شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وی امریکایي چارواکي په سوریه کې د هغو یاغیانو سره مستقیمی اړیکې لري چې تیره ونه یې د بشار الاسد حکومت رنګ او واکې تر لاسه کړي بلخو اسرائیل د شنبه په شپه په سوریه کې شاوخوا څلوي خوایي عملی کړي دي او د پلازمین دمشق شاوخوا یې پوځي پوستي وشتلې دي په همدې جریان کې د ملګرو ملتونو استازي د سوریه د سیاسي ادارو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده
د بشار الاسد د رژیم له ناڅاپه نسکورېدو یو اونۍ وروسته د سوریې خلک د ازادۍ لنیوي احساس سره پونځیو او پانتونونو تزي وسلوال مخالفین چې په ناڅاپه توګه د یو هیواد مسولیت ورپغاړه شو د احساساتو ډکو خلکو سره مخامخ شول چې نوي ازادۍ ته لیواله دي
نحن بعد اسبوع داومنا بالجامعه
دا صد حکومت د نسکورېدو یو اونۍ وروسته موږ بیرته په هنتون تراغلیو وضعیت آرامه دي او استادان موږ نور هم حسوي
دی ډلې وړاندې د القاعده سره تړاو لرلو خو اوس یې د زغم او ټول شمولیت ژمنه کړې ده د دې سره سره چې امریکا د یو ترهګر ټله بولی انټونی بلنکن د شنبه په ورځ په اردن کې په یو خبری کانفرنس کې پسګرده تایید کړه چې هیواد د دې ډلې سره په مستقیمه توګه اړیکه کې دی
هو موږ د حیات التحرر الشام او نورو اړخونو سره په اړیکه کې یو د سوریې ولسته زمونږ پیغام دادی چې غواړو هغوی بریالي شي او موږ ورسره مرسته کولو ته چمتو یو
انټونی بلینکن داسې مهال د سوری وسلوالو سره د خپل هیواد د اړیکو خبر تایید کړ چې اتو عربي هیوادونو، ترکیه، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادی او متحده ایالاتو چارواکو د ټول شموله سوله ایزې او غیر فرقی سوریې لپاره ملاتړ څرګند کړ. ترکیه لومړنی هیواد شو چې په دمشق کې خپل سفارت بیرته پرانیسي.
ترکیه د پولې اخوا د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ ده چې د عراق او سوریې له خاورې څخه راپورته کیږي، او د پی کی کی د کوردستان د کارګرانو ګوند له تیرو لسو کلونو راهیسې په سوریه کې له ګډوډۍ نه ګټه اخلي، او د ایس ډی ایف د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په لیکو کې ځانونه پټوي، او موږ باید دوی له منځه یوسو. نو موږ باید د پی کی کی د تروریزم سره په هر ځای کې چې وي مبارزه وکړو.
د اتو عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اردن کې یوې غونډې کې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې په ملاتړ په سوریې کې د واک د سوله ایز او ټول شموله انتقال غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د سوریې استازي حضور نه درلود. په ورته وخت کې د اسد د رژیم له نسکورېدو یوه اونۍ وروسته هم تر شنبه ورځې پورې په سوریې کې پر پوځي اهدافو د اسرایلو هوایي بریدونو دوام درلود. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې د شنبه په شپه د اسرایل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څیړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیټرسن له اسرایل وغوښتل چې په سوریې کې خپل پوځي عملیات ودروي. پیټرسن د یکشنبه په ورځ دمشق ته د سفر په ترڅ کې وویل چې دا هیله لري د پخواني ولسمشر بشار الاسد له نسکورېدو وروسته په سوریې باندې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګیدلي بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
او په ختیځ اروپا کې په یونان کې ساحلي غار د شنبه په ورځ ویل چې د یونان په جنوبي جزیره گفتوس کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو لامل پنځه کډوال مړه شوي دي. عیني شاهدانو ویلي ډېر شمېر کسان لا هم ورک دي او لټون روان دي. ساحلي غار ویلي تر اوسه 9 کسان چې اکثریت یې پاکستانیان دي د ډوبې شوې کښتۍ په ساحه کې د باروړونکو بیړۍ لخوا جوړل شوي دي او د کریټي په نوم جزیرې ته انتقال شوي دي. یادو ساتونکو ویلي چې د ورکو شوو کسانو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د شنبه په ورځ په یو بل جلا پیښه کې د مالټا هیواد بیرغ لرونکې یوې باروړونکې کښتۍ د گفتوس د جزیرې څناڅه 15 کیلومتره لرې د یوې بلې وړې کښتۍ نه 40 کډوال ژغورلي، او یو ټانکر بیړۍ د یونان د جنوبي یوې وړې جزیرې له ساحې 80 کډوال ژغورلي دي. د ساحلي ګارد په وینا دغو کښتۍګانو یو ځای د لیبیا څخه حرکت کړی و. د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوک یول د شنبه په ماخام د دوم ځل لپاره رایګیری کې استیزا شو. په دې اقدام د سیول د اوسیدونکو ترمنځ درز رامنځته شوه. د اپوزیسیون په مشه پارلمان جمهور رئیس یول د لنډ مهاله نظامی حکومت یا مارشال لا په اعلانونو استیزا کو. د لنډ مهاله نظامی حکومت د اعلان سره ټول هیواد ته اندېښمن شوه. سیډونکو خبرداري ورکړی دی چې د یون استیزا به سیاسي جنجال ختم نه کی بلکې تفرق به زیات کی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شنبه په ورځ په اردن کې او په دې اړه یې وویل چې جنوبي کوریا د جمهور رئیس یون سوک یول په استیزا سره د خپلو دیموکراتیکو بنسټونو قوت څرګند کړی. او د بی سی نیوز شبکې ومنله چې 15 میلیون ډالر به د امریکا منتخب جمهور ډونالډ ټرمپ جمهوري کتابتون ته د غرامت په توګه ورکي، او په دې سره به یوه قانوني دعوا ختمه شي. دا هغه دعوا ده چې د یادې شبکې او نطاق جورج سټیفانوپولوس په یوه ژوندۍ خپرونه کې ویلو چې د شنبه په ورځ په محکمه کې د ټرمپ پر ضد د وکیل یان کیرول مدني قضیه ثبت شوه. دا دعوا چې د مارچ په 19 د فلوریډا ایالت په ابتدایي محکمې کې ثبت شوې وه، نطاق سټیفانوپولوس په کې تورن شوی چې یا د تبصره د تعویز او حقیقت ته په نه پاملرنه کړی ده. په داوا کې ویل شوی دی چې یا د تبصره په پراخه کچه په مقرر ډول د نورو کسانو سره هم شریکی شوی دی. او په خید امریکا د سکل جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې اقتصاد درې ورکوونکو د پاره یو لسترو مسلو و. په داسې حال کې چې د جنوري په شلمه منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لوړکې، اکثریت امریکایان هیله څرګندوي چې د اقتصاد ښه کول به د ټرمپ یو لومړی توبونه څخه وسی. د امریکا غا خبريال سکاټ سترینز د موضوع ته کتنه کړې ده او تاسو به شواړه واوري.
د ډونلډ ټرمپ د کمپاین تمرکز د انتخاباتو د نتایجو پورې په اقتصادو.
زه به تر هغه وخت آرام کیننم چې مونږ دا هیواد په اوړی خوندي او سکاله کړی نه وي چې زمونږ ماشومان مستحق دي او تاسو مستحق
یاست. د ډیرو رای ورکونکو په اقتصاد باندې تمرکز وو. د آی پی یو راپور ښیي چې د هغه رای ورکونکو شمیر زیات شوی دی چې وایي د دوی د کورنۍ مالي لګښتونه د څلورو کلونو د مخه په پرتله لوړ شوي دي.
اشلی وای چې ډیرو خلکو د اقتصاد لپاره ټرمپ غوره کړي او دا د رای ورکونکو یو سرګند پیغام و چې دیموکرات ګوند هم په روښانه ډول اوریدلی. حکیم جفریز د اساسو په مجلس کې د دیموکرات ګوند نه د اقلیتونو مشري کوي.
دوی غواړي چې موږ په هغو مسئلو تمرکز وکړو چې مهمې دي او د امریکایي مالیه ورکونکو د ستونزو د حل لپاره سره یو ځای شو. د امریکایانو د ورځني ژوند د لګښتونو کمولو سره یې پیل وکړو چې په میاشتنی معاش گزاره کوي.
د نیو مکسیکو اوسیدونکو جوړی ایونز وای چې هغه ټرمپ درایور کړی و ځکه قیمتونه خورا لوړ دي.
انفلیشن
یقینا اغیزه کړی ده. زموږ لګښتونه په تیرو دوو کلونو کې دوه چنده شوي. د برېښنا او دا ډول شیانو بیې لوړې شوي دي.
د شمالي کارولاینا اوسیدونکو ایرن انډرسن د اقتصاد په اړه د ټرمپ د سابقې ستاینه کوي.
ټرمپ د اقتصاد مسله زموږ لپاره حل کړې دی. هغه په لومړۍ دوره کې دا خو او چې هغه بیا راشي نو سم به یې کړي.
راورکونکي چارلز وډراکس د نوې ادارې نه تم لري چې ګړندي اقدامات وکړي.
دوی بلګ مقررات ولري. دوی به په خپل ځانګړو سیمو کې ډېر لګښت وکړي. خلک به ډېر پیسې ولري چې په خپل سیمو کې مصرف کړي. ګازو بایبر راټیټی شي.
د اقتصادي چارو کارپوه مايكل ویبر وایي چې مصرف کوونکي ممکن دا ډول ګړندي بدلونونه ونويني.
په پای کې یو ولسمشر د اقتصادي پالیسۍ په اړه خورا لږ علم لري. په ځانګړي توګه د خوراکي توکو د نرخونو په اړه، یعنی زمونږ د ورځني ژوند د لګښتونو په اړه.
د ټرمپ اقتصادي پلانونو کې د تیلو رایستل، ټیټه مالیه او په وارداتو تعرفې لګول شامل دي. ډېر اقتصادي پوهان په دې باور دي چې دا به د بیو د لوړېدو سبب شي. دا د سکاټ سټرنز د رپورټ په پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا خاط.
په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او کمشنرۍ د خوانه د ورورولۍ او همغږۍ په هدف د پنځم ځل لپاره د افغان کرکټ لیګ پیل شوې. تفصیل یې لږه شیبه کې اوري. موږ سره اوسئ او وقفه اخلو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د خوست ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو د لیسو د کمخ لامل د زیاتو ځوانانو نه زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. د ګربز اوسیدونکو په خبره د لیسو کمخت خراب او اوږدې لارې د دې سبب شوی چې په ګربز ولسوالۍ کې زده کړو ته د ماشومان لاسرسی کم شي. ولایتي چارواکي د ستونزو د حل ټاټ ورکوي. شمساریان یې پوره راپور لري.
دا د خوست ګربز ولسوالۍ د میداني سیمې هغه ابتدایي شوونځي دي چې د غلام خان لارې ته څیرمه په یو نامناسب چاپیریال کې زده کوونکي په زده کړو بوختي. د ځایي اوسیدونکو په خبره په یاد ولسوالۍ کې ثانوي زده کړو ته د ماشومانو د محدود لاسرسي ترڅنګ د پوهنې په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
میر دا غوړي چې مینه د میر و طرف ته توجه وشي. د ګربز سیمې ته دا لسی چې باندې ډېر شي، دا متوسطه لسی شي، ابتدائی په متوسطه بدل شي. نو دا غستون دا امید دی خوځ د بازار نه تاګ نه شاګردون خلاص وي چې څوک د ماشه نه درېمي، څوک د تاودې چې نه درېمي، څوک د میدان نه درېمي. امید ابتدایاتو د دریکول د امید نه شپږم پرېږي ډېر وړ کې نه مکتبینه پوتشول.
د غزد کوونکی شو ونځته تاګ راتک پر مهال د کورن یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ زیاتوي چې ډیر کله د موټرانو د شور په سبب په درسي ساعتونو کې له مشکلاتو سره مخ وي.
میز دا چې د نړۍ د شپږم پر سم د میخپل سم پینا شپږم پر د کمیش د شپږم نه وم تلل شي مشته ډیر تکلیف وی چې غاته چې لسوالای ته چې یا بازارې ته چې یا شخمیر لسی ته چې په نیګمټه ګمټه مزال د بیا د میټر چې نوی د غاچ نوی او مشته تکلیف تای ډیر
پیژام سم نه دله او نشته سم پینا زکه چې ایسوزونه کو شسر تکړای دی چې سم جوړ کې خو تعمیر نشته لګا دلته چې غاله روټ غوډه دو یو سباق نش نه لاره غا تیریږي کنه دا شور غاوی سباق ری سوزن چرته چاګی چې ټوله د غانی ولای.
بل خو که څه هم د خوست ولایتي چارواکي د ګربز ولسوالي خلګو ستونزې پر ځای غنی خو ډاټ سرګندوی چې پراتلونکي کې به د شوونیز بهیر ستا ستونزې حل کړي.
لرو کلیو دی پارا دی ابتدایی سنفونو جوړول دی او د درسونو ورکول دی د امامانو د خوانه خبرشته نو د افغانستان اسلامي امارات د دوی د غم نه بغم نه ده بلکې ان شاء الله تعالی په دې لار کې به ډیر زر عجل ګمونه واخیستل شي.
د خوست ګربز ولسوالي چې اکثره کلی د دغه ولایت له مرکزه په لسګونه کیلومتر لیرې له پښتونخوا سره په فرضي کرښه پراته دي د پوهنې په برخه کې د لیسو د کمشتر څنګ د شونځیو د سرپنا او شونګو کموالي نورې هغه ستونزې دي چې په یاد ولسوالي کې په شونیز بهیر اوږد مهاله منفي اغیزې غوړولې. شمساریان امریکا
جغ او په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او کمشنری د خوانه د ورورولۍ او همغږۍ په هدف د پنځم ځل لپاره د افغان کرکټ لیګ پیل شوه ده. په دې لیګ کې د خیبر پښتونخوا په 12 بیلابیلو ولسوالیو کې د 12 لوبډلو ترمن سیالي کېږي او د مسکا صافي د راپور د مخینه پایلو به د دسمبر په 19 د پیښور اسلامي کالج کې کیدونکې ده.
د افغان کرکټ لیګ پنځم پړاو د 12 لوبډالو ترمیز د خیبر پښتونخوا په بیلابیل ولسوالیو کې تر سره کیږي. دا لوبه د پېښور اسلامي کالج کې د چترال او پېښور لوبډالو ترمیز روانه ده.
ماشاءالله افغانان خو کرکټ ډېر خپل غاندي او ډېر زرد وی خپل کرکټ کې خپل یو نوم پیدا کو او ډېر ماشاءالله اوس نن سبا چې افغانستان سره میچ وي که هر ټیم سره وي پاکستان په دنیا کې وي یا پاکستان سره وي نو ډېر چیلنجینګ میچ وي. نو موږ هم دا ایونت ارګنایز کړی دی چې زموږ افغانان رونو چې کم کې دا دونه ماشاءالله یو غټ ټیلنټ دی چې دوی ته نور موږ یو ښکلا ورکو کې مکمل سپانسرشپ کړی دی. دا ایونت چې کم دی کمشنریټ د دې ریسپانسبلټی اغسته ده دې کې موږ د پلیرانو ته خپل سټپند ورکو خپل امپایرز ته دا ګراوند دا فیسیلټیز سپورټس کټس دې کې موږ ان شاء الله سرټیفیکټس انعامات هر څه کمشنریټ سپانسر کړی دی.
سیالۍ تراغلی افغان لوبغاړي وای دوی په خپل سیمو کې نه د لوبې لپاره سم لوبغالي لري او نه هم د کرکټ لپاره اړین وسایل او توکي چې د مسلې هغوی ته مشکلات رامنځته کړي دي.
ګراوند خو نشته موږ سره هغه زمونږ سره سره د پاکستانیانو بد قسمتي ده په چترال کې چې کرکټ ګراوند نشته او دویم زمونږ ته د دی یونیسیار د طرف نه د وسه پولیس نه دی ملاو شوی موږ غوښته دا کو چې موږ د کډ بیگ ملاو شي سامان ملاو شي چې موږ دا رکان چې کوم دی هغه میچ وکي او موږ سره داسې وسایل بل زموږ د تلو راتلو ترانسپورت ډیر زیاته خرچه ده نو هغه خرچه موږ ته نه ملاویږي نو دا غیر لپاره موږ غوښته کو چې هغه موږ ته ملاو شي او موږ د سامان داسې ملاو شي چې زموږ د لوبغاړي مخ کې پرمختګ وکړي نو موږ د وسه پوری په خپل وسایل باندې راځو.
دلته عموما موږ د دې لپاره راځو چې د لوبغاړو د خلکو ترمنځ دغه ټولنیز اړتیاوې یا ټولنیز یووالی پیاوړی شي هماهنګي پیدا شي او د لوبغاړو اړتیاو دا ده چې موږ دلته په هر ضلع کې هیڅ ډول معیاري لوبغاړي نه لرو لوبغاله چې دوی کې لوبه وکړي یا وسایل هم نه لرو ځکه چې دا ډېر په ګران دي او موږ ته په موږ کوم چې افغان مهاجرین دي هغوی دومره وس نه لري چې دوی واخلي.
څنګه چې موږ هلته بیګوډ ایریا کې اوسېږو هلته کرکټ دومره فیسیلیټیز نه وي او به بهر حال به هم هډوال د لپاره لګ دلته چې څنګه لګ اکیډمی نه دي نو دا موږ د لپاره ډېر یو ریفرشمنت او منټل فزیکل ډېر موږ د سپورټ راکای.
د پېښور افغان لوبډلې تر دې د مات څلور ځله د سیالي ګټلې وای د لوبل لپاره یې خورا زیار استلې او سکه کال به هم ګټي.
دا افغان کرکټ لیگ پنځم سیزن شروع دی سلور مونږ ګټلې الحمدلله ډېر د سخلو بغاړي مونږ سره دي چې کوشش کوي آینده کې افغانستان ته لوبو کې افغانستان نوم روښانه کړي ویړونه افغانستان ته راوړي دا پنځم سیزن شروع دی کوشش زموږ هم دار چې دا خپل نوم کړو
دې ته تقریبا مونږ ډېر کیمپونه کړي میچونه مرته کړي دي پریکټس هم کړی دی مونږ لس بجې ځو ماخامه پورې هلته پریکټس کوو دی ته بیا هغې نه بعد ځو جیم ته بس خواران هم ډېرې کړي امید لرو انشاءالله دا ټورنمنټ به هم ګټو مونږ
د سګنی افغان کرکټ لیگ پایلوبه په 19 دسمبر اسلامیه کالج کې تر سره کیږي د غلیګ په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پیښور کې د افغان کمشنریټ په ګډه مرسته پیل شوې وو
د افغان لوبغاړو ته د دې سیالۍ لپاره په کرکټ کې د پرمختګ او ځان روزنې لپاره یو ښه فرصت دی چې هر یو غواړي ځان په ملي او نړیوال سیالیو کې وویني مسکا سپای امریکا غاګ پیښور
او نیم سات روسته په افغانستان کې د بندیزونو په څار ډلې ماموریت په غزیدلو او د طالبانو په مخالفت د امریکا غک په سپینی خبری خبرونه کې د ملمنو سره غږیږو او نظرونه اخلو که تاسو وخت لرئ هیله ده چې په ګورته ونیسئ او ترڅنګ د امریکا غک په انټرنیټي پاڼو باندې کتلی هم شئ اوس هم لږه شیبه کې دری خبرونه پیلیږي مهم خبرونه لري او راپورونه لري هیله ده چې هغه هم در سره واورئ تر بیا پلو